سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز سفي ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست او ام پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي د 2015 کال له اکتوبر څخه تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا ولسي افغانان وژل شوي او 400 اویا نور ژوبل دي. یوناما پرون په یو مفصل راپور کې ویلي دا مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د حکومتي ځواکونو سره د نښتو په مهال رامنځته شوي. یوناما په پکتیا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو او په تورخم او چمن کې د پاکستاني او طالب سرتیرو ترمنځ د شخړو یادونه کړې ده. یوناما ټینګار کړی په هر شخړه کې باید ولسی وګړي خوندي وساتل شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت یوناما د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په 2015 کال کې 1015 پاکستانیان په هغو بریدو کې وژل مړه او ټپیان شوي چې د دوی په وینا له افغان خاورې پلان شوي وو. په هغوی کې د وژل شوو شمېر 308 او د ژوبلو 228 ښوول شوی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د دوشنبې پر ورځ د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د هوا پیژندنې ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو اوشتو ولایتو کې د درنو واورو او بارانو احتمال شته. د سږني کال په مرغوم یو سلواغي کې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک یې د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو د غورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن د سلواغي عدلوي شلمه له پاکستانه د درملو په وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي په لومړۍ د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالیه وزارت هغه مهال اعلان کړی و چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصولیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل د مالی وزارت ته امر کړی چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنکړي. د جاپان صدر اعظم سان آیتا تاکایچی د دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو 2/3 برخه څوکۍ ګټلې دي. هغه وتوانېده چې د پارلمان د 415 څوکیو څخه 328 وګټي او د لیبرال ډیموکرات د ګوند لپاره یوه تاریخي بریا ترلاسه کړي. د لیبرال ډیموکرات ګوند په څه کم 2 ساعتونو کې له 233 څخه زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې چې دا د اکثریت له حده څخه زیاتې دي. تاکایچی چې د جاپان لومړنۍ ښځینه رهبره ده له خپل ائتلافي ګوند د جاپان د نوښت ایشین سره د 2/3 برخې دغه څوکۍ ترلاسه کړې دي چې په دې سره به په ګڼو حکومتي او قانوني چارو کې د هغې واک لا پسې زیات کړي. او د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نن ځینې مهمې لوبې پلان شوې دي. د کرکټ نړیوال جام چې په سریلانکا او هند کې روان دی، نن د سکاټلند او ایتالیا ټیمونه سره لوبېږي. سکاټلند توانېدلی د ایټالیا لپاره د 208 لوړو منډو هدف وټاکي. په بله لوبه کې به چې وروسته پیل شي عمان به له زیمبابوې سره مخ شي. او په درېمه یا وروستۍ لوبه کې به نن کاناډا له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د افغانستان بله لوبه به د جنوبي افریقا په وړاندې د چهارشنبې په ورځ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شراغ لاس د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو فایلم چې تېر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پېژنو یا د هغوی ټولګې پېژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګو باندې ویشلې وه، چې د کلکپوټوکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پېژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه شوه. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې مسفې څخه تر یو سلو درېیمې مسفې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګې لومړی پېژنو. د کلک پوټوکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوش سره ده، یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش ده دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلکپوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلکپوټوکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دي څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی سي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره حس کړي وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دا ورکولی سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دي په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکي چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتې وي، او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي، یعنی د ډېره برخه د ځمکې دوی چې کړی ده تشکیل د ډېره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري ښه بوی ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله څه کېږي ګردشیندنه صورت نیسي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه او دغه حشرې چې دي دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې مثال په خوږو اوبو کې په تروو اوبو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر سینې او نسخه سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګ د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپله سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشو سوی ده یعنی د کړي جوړ سوی ده بند بندي او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه همدارنګ ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې به دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو همدارنګ دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکولی سي همدارنګ د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویلی حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي راځو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی د هګۍ لاروا د پوره مرحلې سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځینې کوچني خزده کې دي میژیان در ټوله د دې په ډول کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی زنیه پوټکی اما چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي یعنې د نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډیری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي، دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده، چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي، او د سینې په برخه کې یې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنې د دوی کوم سیسټمونه چې دی، د ملخ کوم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران یې دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګران یې ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو ښا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده، دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کند چې دی، د نباتاتو کند چې دی، هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتې اصل چې دی، دغه کوم ښځینه کارګران چې دی، دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی، د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل، هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښول، په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه دخریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 18% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 8.5% چې ده، هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی، دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي، دا د هوا په واسطه وچېږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي، چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي، دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دی راولاړېږي، او د دې کوم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیله می اومنی هیله لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست شراغ لاست دولستم توگی و دیالستم لوستم.
درس لوست کې راځو موږ او تاسو ځینی غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کم هورمونونه چې دوی زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو وپېژندله چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفې څخه تر پنځه اویایم صفې پرې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت چې دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه د دغه کې ترشح کیږي په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمول لپاره حیاتي رول لوبوي. او دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایراید غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرترسیه، یعنی دا د جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو جوته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او که چیرې د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي، مثال که چیرې جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمه مشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډېر چټک ای ډېر زیات ای نو ځکه دوی ډېر فعالیت سرته رسي ډېر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کېږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه دپاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډېر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولکټین هورمون دی د پرولکټین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خواړه ډېر مهم دی او پرولکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي چې موږ وایو پرولکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت چې کوي تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکټین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکټین کمښت یا پرولکټین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کې مش پک شي کړه منسه سي د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکون کی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غده د دلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غده د مخکینی برخ په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدی یا اووری او دغه د نارینه او تولیدی غده کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووری فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړي سي همدارنګ د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د شیزینه او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر څو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غصې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سیسی طوله ده توجه سخه نری نری منه
ده آزادی ملمه
السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوخت وي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري هغه خوانځای پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدل ته په خپل کلي کې کړې دي بابا خوشقاری ولی په علي لیسه کې مې کړې دولسم سیم څخه خلاص شوی یم
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشحاله وي. زه خو چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کښې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کښې څوک ولم نه، پلار مې مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هماغه دیقاني کوم، هغه کښې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، بس هماغه دیقانۍ کښې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب دې چې لوستی و، هغه د درس و د پوهنتون ارمانونه چې دې درلودل، هغه ماسې پاتې شول د خانۍ ته شوې؟
و بالکل، هغه خو پاتې شول، ځکه ما ارمان و ډېر وړکیتوب نه، د رادو سره به مې شوق و، بېخي زه وړکی وم، رادو سره به مې ډېر شوق و. ستاسې د ازادۍ راډیو خپرونې تقریبا ما 2013 کال څخه تعقیب کړي دي. بس هغه وخت کښې به ما رمام پوهله، مکتب ته به هم تلم، ازادۍ راډیو به مې هم اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم 2012 نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کښې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پاتې شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي، او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کښې به دغه خپلې دغې هیلې ته ورسېږې؟
یاره، راتلونکي کښې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کښې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده که نه، ټولنیزې شبکې دي، په دې کښې هر سړی یو خبریال دی.
و بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه که سوشل میډیا کښې لکه فیسبوک کښې، ټیک ټاک کښې، یوټیوب کښې، همدا چې هر سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله فلحال، چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي، یا چېرې یوه پېښه شوي، یا طبعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي، او غوښتل مې چې پوهندای ووایم 4 کاله چې سم په کښې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دیقانیو د ځمکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګري کوي، ستا او د هغه بزګري فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګري لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګري ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته ده، نور وسایل نشته دي، هماغه بیل ده، کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې بیا چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کښې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهېږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم کوم شیان کړی، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یوه لښته ورته ږدي، او د دې په ځای چې لویه مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ، تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي موږ، خو دلته چې یو د اقلیم آبوهوا د بل وسایلو نه شتون، د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو، هغه ته یوه څه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک غونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کښې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغسې ځمکه بهنې چې وکړي لکه ازاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو فصل چې په دغه موسم کښې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه یې بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې که نه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یوه پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته؟ په ځینو ولایتونو کې ما یې راپورونه هم لیدلي دي، شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کوي.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو زموږ په سیمه کښې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کښې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم عالي، نو هغه هم دی چې پلاستیک یې بېکش کړی غاټې غټې دی چې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې فارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي، ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته دهقانان لکه غونه واسه نه لري، ځکه که نه هر سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي.
ښه، ستا څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده شخصي، اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خواته اته جریبه نور بیا په دهقانۍ ده را سره.
نو د خوشپارس جریبه بیخي ډېره ځمکه ده؟
و ځمکه خو بیخي ډېره ده، شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د 110 متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه هم یا 2 انچه اوبه ورکوي یا څه کم 2 انچه اوبه. هغه اوبه هم چې بیا دي بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بېله دې غنمو چې یادونه دي وکړه.
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو 4 جریبه باغ ده، او 6 جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه 4 جریبه باغ ده د قانې کې، او یو 5-5.5 جریبه خالي ځمکه ده.
هغه ځکه چې خالي ده، په هغه کې څه کرې او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
هغه خالي ځمکه کې چې دا اول فصل چې ده موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لږ نوره خالي ځمکه پرېږدو، چې یو جریب قدر یو نیم جریب قدر هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او داسې نور هم نیم جریب قدر ځمکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کمه ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دي دلته دغه عقرب د میاشتې نه کړو، وات اول ځمکه ښه وترکوو، ورته کیمیاوي سره راوړو، دا توره سره کیمیاوي، هغه په دې پټیو کې شیندو، په یو جریب کې 15 کیلو هغه هم چې وشیندله، بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو، تخم شیندو پکې، تخم هم یو رقم دواره چې تور کوي ونې کې، په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده، په غنم رنګوو، بیا شیندو، او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي، ها چې وری بل شي، نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو، په کې شیندو، هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو، بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی، او کنه بس سمداسي سینه په سینه لپلاره ول نه کنه، په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده.
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده، ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا، او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده، وز مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي، مله هم په دغه ځای کې رالوې شي وي، کوم چې ملي دی یا ما غتې مون کړو.
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده.
و بالکل بالکل، هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف پې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دا هر څه نه غنم اوبه هم کمه غواړي، په داسې وکړئ چې 15 اوبه ټولې غواړي.
دا اوس ژمی دی، او په کابل کې سکال ښې واورې هم وشولې، دا اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ؟ استراحت دی، او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپله مځکه او په باغونو کې کوئ؟
نه استراحت خو نشته د ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره مرته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا مو بکلي او شاخبورین کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشوله هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوادې خوا را سنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي پسلې تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړوو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو.
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو؟
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسې دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي او چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سعودي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډېره کړي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کاله څلور کاله خوار کال پیښېږي داسې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي که ته وایم داسې یو کله یوه شي نیمه ولسوالۍ بنې کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنې کېږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډېرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې و د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
د زمونږ په سیمه کې خو کېږي خو چې ما هغه نرته ده چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډېرو خلکو ایښي دي ګیلاس ایښي دي هغه مڼې ایښي دي هغه ښه بادام ایښي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو موږ خپله غواړو څه کال سي یو پټای دغه ته نیت کړی ده د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي او ګډې وډې ونې دي لکه ګیلاس دي هغه واړه ګیلاس ورکۍ چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي هغه ایراني ګیلاس ورته څه کال وړو هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه هغه داسې ګاډې وادې ونې په یو پټي کې ایښې وې یو پټي کې ګاډې وادې ونې نه کېږي لکه بادام یې په هغه پټي کې ایښی توت یې میښی چنار یې میښی دا لیپاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي کمه دي چې تامه سړی تي لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپله ایښي دي ستربایي په نوم بادام دي نهه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي دغه نهه ونې دا درې کاله په حاصل راغلي دي درویشت کیلو بادام کوي دا نهه ونې نو دغه درې نهه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوو پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو نو دغه ښه حاصل هم ورکوي مصرف یې هم کم ده د اوبو د خو هم کمه اوبه غواړي په هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دی، دلته شاوخوا کلو کې مشته دی. هغه دینو یو کاس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، و انګورو تاکونه یو باران خرابوي. هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو به اصلم دغه بادامې په ځای کېښودل وای ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړی دي چې پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې په تراکتور کوي ک خلک در سره شریکیږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپل نه ده د فکر غواړي. هغه ته مونږ یو پوه تجربه کار کس راغولو د یو بل کلي کې. دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوند، هغه ښه تجربه لري په کې. همهغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي اوسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورتاړه وکړو. څه مزدوران ځان سره ودي شو څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې یا په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غوري شي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې تامې په لکه پنځه کې چې ونی چې دي اوس دا نوي فارمي ونې چې کړی دي، دې ورته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګل هم غوړوي، ګل هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورین کېږي. په ګل یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګل باندې واوره وشوله، یخ و نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه وشوله. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښي اوبه وي او ښه خاورې وي پسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې ځلې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېشندل کېږي، بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه شمېر شوي، غوټۍ نه غوړوري، نه غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسوي، نور حاصل ته رسېږي.
دیونو پیوند ته خپل کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه، دیونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوم. هغه سو ډوله پیوند وو چې سو ډوله دی رقم غوټي ورا چې ول کیږي، هغه بیا نور مسلکی کسان ورته راو. اسکنی پیوند د سیده چې دی وو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کې بیا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې، هغه د نیمایي چې به راډټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې، هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخت یو سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي، نو یوه لخت به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې او لکه خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کوله دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي، هماغه دې چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه د چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي. هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغاله خودمان در انگور کلی در وقت دوانو دا پا بای اخلو دا زینی را پرمان نراوری او زینی را تیو باغ دا غیم دا پرمان نراوری خوالا که بیاده مرغ نراوری اغا دیر غاک باغ دا پرمان کسی ونی ورکیوی لکه گلاس و منی دا بادام و پیستی ونی وزرت مراوجی شوی دی پا دی من نکات یو کله رالته یی وی ساکاله پاسه لاغلی وی ساسیلی ور کړه دغه پستای وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ورکی
امن الله خان تکله دمزکه خو به حتمان تاسو ته لپلار پاتوی ل هغه وخت چې تاسو پلار په دمزکه کې باغونه روزل یا په دمزکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دمزکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغییر راغلی تاسو تغییر احساسوي که په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلارې ښی وو
نه تغییر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده دوی چې وویل چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوسقیقې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کولبه کولې ټکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کولبه کېدله اوس په ټکټرو کېږي هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله که داسې وښه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده پکې
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې یعنې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده ځکه ډېرې غټې غټې جوړېږي چې بېخي زیاتې اوبه لي دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ نو هغه ډېر حاصل ورکړ نو کرا کرا ټول وځي همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډېر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي که نه فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري ځکه چې جوې بېخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي کرسټالو ځي نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي کار یې پرې روان کړی ده پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته یې قطرهیي سیستم جوړ کړه چې ډېره ښه نتیجه ورکړه یوې کمې اوبه مصرفولې یو تاکونه ډېر تازه ول تنده یې نه کوله په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ
نه موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د دسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان
د ازادۍ میلمه
نرے نرے او پرادی چه بده کمو ملالیو